د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، هیله ده چراغ جوړ او خوشحال اوسی. د دې د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه سهارنی پښتو خبرونه پیل شوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په نړیوالو رپورټونو کې دا رپورټ هم اوریدلی سي چې په لندن کې پولیسو ویلي دي چې پرون یو سړی خپل موټر قصدن مخکې له دې چې د برتانیې د پارلمان د ودانۍ څخه بهر یې د خنډونو سره ټکر کړي په پیاده کسانو وروستي دي. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته.
السلام علیکم، تاسو خبرونه اورئ. د طالبانو یو شمیر مشرانو رسنیو ته ویلي دي چې دوی د لوی اختر په ورځو کې په موقت اوربند باندې غور کوي. د رویټرز خبری اجانس د دوو طالب مشرانو له خولې رپورټ ورکړی چې دغه ډله د لوی اختر په ورځو کې د اوربند په حق له باس کوي. په وړوکي اختر کې د افغانستان د حکومت د یو اړخیز اوربند له اعلان وروسته طالبانو هم د درې ورځو دپاره اوربند اعلان کړی و، خو په شاوخوا دوو تیرو میاشتو کې طالبانو بیرته جنګ ته مخه کړې ده او په دې څو ورځو کې سختې جګړې ته زور ورکړی دی. په غزنی خار باندې د طالبانو په برید کې په تیرو 15 ورځو کې په لسګونو پوځیان او ملکی وګړي وژل شوي دي. د دغو دوو طالب مشرانو له خولې رویټرز لیکي چې دوستانو مشوره راکوي چې د اختر په ورځو کې سلو ورځنی اوربند اعلان کړو چې د افغانستان خلک د تیر اختر په سیر سوله ییز اختر وکړي. رویټرز هم دا شان د یو بل طالب مشر له خولې لیکلي چې د تیر اختر په سیر به د دې ډلې مشران د اوربند په اړه ډول ډول نظر ولري، خو زموږ مشر هیبت الله اخندزاده په خپل رول ولوبوي او تصمیم به ونیسي چې اوربند اعلان شي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د سعودي د شهزاده محمد بن سلمان سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی پومپیو د افغانستان د سولې په اړه د سعودي هلې ځلې ستایلې دي. دغه دواړو د دوشنبې په ورځ اګست 13 په ټلیفون غږېدلې دي. رویټرز خبري اجنس وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د سولې او اوربند په اړه د سعودي د رول په ارزښت خبرې وکړې او هغه یې وستایو. که څه هم له د طالبانو سره پر روان لوی اختر کې د بل ممکنه اوربند پاره ډیر جزئیات ورکړل شوی نه دي، خو د امریکا او سعودي د چارواکو له دغو خبرو ښکاري چې ښایي دا اوربند دوشي. افغان چارواکي وایي چې د اوربند لپاره هلې ځلې روانې دي. په ټولنیزو رسنیو داسې تصویرونه او ویډیوګانې خپرې شوې چې ګونې د غزنی په جنګ کې یو شمیر وژل شوي طالبان د پاکستان نه ورغلي وو او مړی پاکستان ته انتقال شوي دي. د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند مرکزي مشر او پخواني سناتور افراسیاب خټک په ټویټ کې د پاکستان د حکومت نه غوښتي چې په دې اړه دې وضاحت ورکړي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالانو هم په دغه اړه باندې د پاکستان د حکومت نه وضاحت غوښته دي. افراسیاب خټک امریکا غږ ته وویل چې د پاکستان حکومت ته پکار ده چې په دې اړه وضاحت ورکړي، ځکه چې دغه عکسونه ښایي چې د پاکستان په قبایلي سیمو ته دغه مړي راوړل شوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان د سشنبې په ورځ خبرداري وکړو چې د امریکایي ټیکنالوژي د سامانو سره مقاتیه وکړي، ځکه د پوینه امریکا ترکیه ته اقتصادي تاوان رسول غواړي. د دواړو ملکونو اړیکې تر هغې نه وروسته خرابې شوې دي چې په ترکیه کې د ولسمشر ډونالد ترامپ د یو مهم اعلان وروسته د لری بیا ډیره زیاته ټیټه شوه. اردوغان وویل که دوی آیفون لري نو سامسنګ هم شته، مونږ په خپل هیواد کې وستل هم لرو. هغه د خلکو نو غوښتل چې د پیسې د ارزښت ښه کېدو لپاره دې خپل ډالري لري د ورواړوي. لري د دې کال په اوږدو کې 20% ارزښت له لاسه ورکړی دی او د جمعې په ورځ 14% راټیټه شوې ده. د لري ارزښت نن یعنی د سشنبې په ورځ 15% پورته شوی دی، خو پرون د سشنبې په ورځ د لری ارزښت بیا یو څه یعنی 15% پورته شو. د ترکیې تاجرانو پرون د سشنبې په ورځ په یو ګډ بیان کې د حکومت نه غوښتي دي چې د لری د ناورین په وړاندې دي کلک اقدامات وکړي چې د هغوی تاوانونو مخه ونیولی شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې د پاکستان سره یې تعلقات ډیر مهم دي او پاکستان او امریکا د تیرو وو لسیزونه ډیر ښه ملګري هیوادونه. مایک پومپیو زیاته کړه چې هغه به کوشش کوي چې په راتلونکي کې د پاکستان سره اړیکې ښې شي. مایک پومپیو دغه خبرې هغه وخت کړې دي چې پاکستان ته یې د 14 اگست د ازادۍ یو پیغام ورواستو. په لندن کې پولیس وایي چې یو سړی په خلکو باندې چې پیاده روانو موټر خېجولی دی او یو شمیر خلک یې زخمیان کړي دي. هغه کوشش کوو چې دغه موټر د پارلمان په ودانۍ باندې ور وخېجوي. پولیس وایي د هغه موټروان د ټیرستي عمل په شکې نیولی دی او تحقیقات ته روان دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ هم د دغه برید نه وروسته په خپل ټویټر باندې ولیکل چې دا په لندن یوه بله ټیرستي حمله وه. دا حیوانات لیونیان دي او باید سخت عمل ورسره وشي. او د چین حکومت د امریکا غږ د چینایي څانګې دوه خبریالان د شپږ ساعته توقف کېدو نه وروسته پرون د سه شنبې په سهار خوشې کړل. دغه خبریالان هغه وخت نیول شوي چې غوښتل یې د یو چینایي متقاعد پروفیسر سره مرکه وکړي. پروفیسر سونګ وینګ وینګ دوه اونۍ مخکې د امریکا غږ سره ژوندۍ مرکه کوله چې چارواکو ونیوو او تر اوسه پورې په بند کې ساتلی دی. دا و خبرونه.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واوریدل. په لندن کې پولیس ویلي چې پرون یو سړی خپل موټر قصدن مخکې لدی چې د برتانیې د پارلمان د ودانۍ څخه بهر یې د خنډونو سره ټکر کړي په پیاده کسانو وروستی دی او په دغه پیښه کې یو شمیر کسان زخمي سوي هم دي. د امریکا ژغ خبریال په دې باب موږ ته یو رپورټ رالېږلی دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
بی بی سی د امنیتي کمرو هغه ویډیو خپره کړې چې یو موټر په قصدي ډول مخکې لدی نه چې د برتانیې د پارلمان د ودانۍ مخې ته د خنډونو سره ټکر شي په پیاده کسانو وروسته دی. پولیس وایي چې هغوی د دغه موټر ډرایور چې تقریبا 10 کاله عمر لري د پیښې په ځای کې نیولی دی. هغوی وایي چې په موټر کې نور څوک نه وو او نه هم پکې وسله وه. یو عیني شاهد جاسن ویلیمز وایي چې دا څرګنده ده چې دا په سړک کې د یو موټر د ټکر عادي پیښه نه وه. هغه وایي دا یو عادي پیښه نه وه او نه هم یو عادي ټرافیکي پیښه ده. داسې معلومیږي چې ممکن د هغې پلان جوړ شوی وي. د سکاټلند یارد د پولیسو د کمشنر مرستیال نیل باسو خبریالانو ته ویلي چې موږ دغه پیښه یوه ټورستي پیښه ګڼو. هغه وایي د دې نه دا څرګندیږي چې دا یو قصدي عمل و او هم هغه په یوه مهم ځای کې شوی. نو په دې خاطر موږ دغه پیښه یوه ټورستي پیښه ګڼو او د ټوریزم په ضد د قومندانۍ صاحب منصبانو د دغې پیښې په باب تحقیقات پیل کړي دي. د سکاټلند د پولیسو د کمشنر دغه مرستیال باسو وایي چې د تحقیقاتو په دې مرحله کې داسې استخباراتي معلومات نشته دی چې د لندن او یا د برتانیې نورو خلکو ته کوم خطر متوجه وي. د دغې پیښې تحقیقونکو د دغه متهم د هویت او د هغې د علت د معلومولو دپاره هڅې پیل کړي دي. هغه لباس وایي چې دغه مشکوک سړی د پولیس سره همکاري نه کوي. هغه دا هم ویلي دي چې په زخمي شوو کسانو کې یو لږ سخت زخمي شوی مګر د هغه ژوند ته کوم خطر متوجه نه دی او هم د پیښې په وخت کې پارلمان رخصت و.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اورېدلې مه هېروئ.
په نړیوالو رپورټونو کې دا هم لرو چې په چینایي، اروپایي او د نړۍ د نورو برخو څخه په وارداتو ګمرکي محصولات لګول به امریکایي مصرف کوونکي او د کاروبارونو ته د کومک پر ځای زیان ورسوي. اقتصاد پوهان وایي په نننۍ نړیوال اقتصاد کې اکثریت تولید کوونکي یوه برخه مواد تولیدوي او د توکو د تکمیل دپاره نور مواد له نورو ځایونو څخه واردوي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
جمهور رئیس ټرمپ د حکومت لخوا په یو چینایي شرکت چې ټلویزیونی آلات تولیدوي هغه امریکایي شرکت بندیتو ته مجبور شو چې ټلویزیونونه یې جوړول. د جنوبي کارولینا په فیرفیلد ناحیه کې د ایلمن په نوم د برقي آلاتو شرکت خبر ورکړ چې خپل فعالیت به په دوه میاشتو کې بند کړي او د 1.6 کارکوونکو نه به 1.6 د لدندې ځواب کړي.
دا ډېره عجیبه ده چې یوه پالیسي چې هدف یې د امریکایي تولیداتو سره کومک کول باید واوسي برعکس په ټول هېواد کې لومړنی سبب یې په فیرفیلد ناحیه کې د کارکوونکو رخصتول او لومړنی امریکایي ټلویزیون جوړونکي کارخانې بندېدل دي.
څېړونکي وایي واړه کاروبارونه لکه د جنوبي کارولینا د ټلویزیون جوړولو شرکت د ګمرکي مالیاتو د لوړېدو له امله زیان ویني ځکه دا شرکتونه معمولا خپل پرزجات د نورو هیوادونو نه راوړي.
countries don't make goods anymore
bahrani hewaduna la de rus tazdiat tawlidat na kawi hawai porzajat tawlidawi aw bia la nur hewadunu to ki waridawi khumuk os qechi akhisti aw da toli adi ki prekaw aw pa de kar sarabad da nade da tijarat toli qaidi matishi
chin da gato na khoda po shumul pa amrikai tawlidat che arzakhti 40 miliard dollar ta rasigi 15% maliya waza kade چین د امریکا د غټو نه خود لوی واردونکو هیواد دی د ترامپ حکومت وای هغه بزګرانو سره به د 12 میلیارډ ډالرو بیړنې مرسته وکړي چې د تجارتی جنجال نه عمله زیانمن شوی دی خو ځینې څیړونکي دا کومک موقتی ګڼي
دا مسله به د امریکایي بزګرانو وضعیت تر دې هم خراب کړي خصوصا ک چین د برازیل ارجنټاین او نور هیوادونو د غټو نه خود اخیستو ته مخه کړي
د امریکا حکومت د خپل نور متحدینو سره هم تجارتی جنجال پیل کړی دی په دې ورسته کې امریکا په هغو فلزاتو هم مالیه وضع کړه چې د ترکیې نه واردېږي جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلي نور هیوادونه د امریکا نه ګټه اخلي او هغه غواړي دا راکړه ورکړه باید عادلانه وي ترامپ دا هم غواړي چې تولیداتي کارونه او دندې د امریکا دننه اوسي خود څیړونکي وایي اقتصادي مسیر بیرته په شا نشي تلای
ټکنالوژي بدله شوې ده او کولای شي د چین ماليزیا او نیپال په شان سیمو کې په کم موس کارګر استخدام کړي اقتصادي لایحه لا هم عملي کیږي او بې لزنده تطبیقیږي حکومتونه په واقعیت سره چې د دې فعالیتونو مخه نشي بندولې
د اوس لپاره د امریکا اقتصاد د نویو کارونو درامسته کولو په حال کې دی او سره لدی چې د ماشونو زیاتوالی کې تغییر نخ کاری خود بیکاری کچا 40% نور هم ټیټه شوې ده چې په تیرو شلو کالو کې به ساره ده
د امریکا غږ شنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصره واوري ملګرو ملتونو اداره وایي په لیبیا کې د یو اقلیت د ډلې 2000 تنه غړي تیره هفته د محلي مليشو د حملو څخه وروسته د بې ځای سو خلکو له کمپ څخه وتښتیدل خبريالي لیزر شلاین په دې باره کې له جنیو څخه د راپورټ رالېږلې دي
د ملګرو ملتونو اداره وایي د دروش په د بې تعویز حملو نه وروسته په ترابلس کې د نننه په هیواد کې د بې ځای شو خلکو له کمپ نه په زور خلک وستل شول د یو ان ایچ سی آر نتاق ویلیم اسپنلر انوای محلی ملیشو بیل محاکمینا څلور نوی اوسیدونکي بندیان کړی دی دی وایي ځینو ښځو او نجونو ته د بې فتح کولو ګواښونه هم شوي دي اسپنلر خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
The IDPs had to flee their homes at short notice, taking only a few belongings with them. The IDPs are now dispersed, living in various areas in which they have relatives or acquaintances, including other IDP settlements. Some families who owned cars are now sleeping in them.
بزشی وی خلک په ډیر کم وخت کې باید خپل کورونه پرېږ دی او ډیر کم شین د ځانونو سره یوړل. بزشی وی خلک نه وسه په درسې واد کې خورشې وی دی او په داسې بیل بیل زاینو کې وسیږي چې حالت خپلوان یا آشنان وي ځنې کورنۍ چې خپل موټر لري په هغه کې ودی کیږي د تاورغا شجره تور پوست افریقایي غلامانو ته رسیږي د تاورغایانو سره د پخوانی رژیمونو په نسبت د قدرت نه دسته شوی دیکتاتور معمر قذافی په وخت کې خرویا او پالنه کیدله د کورنی جنگ په وخت کې داسې فکر کېده چې تاورغایان د قذافی ملاتړ دي چې د هغه مخالفین عصبانی کړي وو د دستجمعي سزا ورکولو په هیڅ د لیبیا ملیشو د تاورغا د خرڅلويخ زره وسیدونکو مجبور کړ چې په 2011 کال کې وتښتي او خارې د پیرانو په خارګوټي بدل کړ فنلر امریکا غږ ته وویل تاورغایان په دوامداره توګه تعقیب کیږي او تعویض ورسره کیږي سپنلر بیا وای
وی آر کنسرن اباوت them moving to other settlements where they could also face similar attacks and we have seen people from the city of Tawarga in other settlements also fleeing already in anticipation of being attacked
من نور کمپونو ته د دوی د تک په باره کې اندېښمنو چې کېدای شي هلته هم دې ته د ورته حملو سره مخامخ شي او موږ په نورو کمپونو کې د تاورغا د خار اوسیدونکي ولیدل چې د حملو پیشګوئی کوله لا پخوا تښتیدلې دي. سپینلر وایي خپل اصلي خار ته د تاورغایانو د ستنېدلو مخه لا تر اوسه نیول شوې ده، که څه هم چې د دوی د ستنېدلو لپاره کوششونه روان دي. د ترابلس حکومت چې بین المللي ملاتړ ورسره دی د 13 دسمبر په میاشت کې یو پلان اعلان کړ تا ورغایانو ته به اجازه ورکړی شي چې د فبروري په میاشت کې خپلو کورونو ته ستانه شي، لیکن محلي ملیشو د دوی د ستنېدو مخه ونیوله.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو دپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم یو صحیح مطلب. د نړۍ د صحي ټولنې مشر وایي چې سږ کال د کانګو په ډیموکراتیک جمهوریت کې د ایبولا د مرض خپرېدل ممکن په لویدیځه افریقا کې په 2014 او 2015 کلونو کې د ایبولا د مرض څخه خطرناک وي. نور حال خبریالي لیزا شلاین له جنیو څخه راستولی.
د نړۍ د صحي ټولنې مشر تیدروس ادهانم ګیبریس چې د یکشنبې په ورځ د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ختیځ کې د بینی او مانګینا سیمونه چې هلته د ایبولا مرض خپور شوی بیرته راستون شوی وایي چې د هغه سره د تګ نه مخکې اندېښنه موجوده وه، مګر د هغه اندېښنه اوس د پخوا نه هغه وخت زیاته شوله چې د کیو په شمال کې د موجوده شخړو له کبله هلته د ایبولا په مرض د اخته شوو کسانو په علاج کې سخت مشکلات پیدا شوي دي. هغه وایي چې تقریبا په هغې سیمې کې د سلو نه زیاتې وسله والې ډلې عملیات کوي. هغه وایي چې سږ کال هلته د قتلونو، د خلکو د تښتولو، د خلکو په عزت د تیری، د پیښو په شمول ټول 140 د تشدد قضیې ثبت شوي دي. هغه وایي
That environment is really conducive for Ebola.
هلته په حقیقت کې فضا د ایبولا د مرض د خپرېدلو لپاره مناسبه ده، ځکه چې دغه سیمه چې د خطر سره سیمه ده هلته ډېرې وسله والې ډلې فعالیتونه کوي او دغه سره سیمه باید د ایبولا د مرض د پټېدلو ځای شي. ښاغلی تیډریس د ټولو متخاصمو ډلنه غوښتي دي چې دغه مرض د مخنیوي دپاره اورباند وکړي، ځکه چې دغه مرض د هر یو وطن دپاره ډېر خطرناک دی. هغه وایي سره له ډېرو خطرونو د نړۍ د صحي ټولنې او د نورو خیریه موسسو کارکوونکي په ډېرې زړورتیا په دغو سیمو کې د ایبولا د مرض د خپرېدلو د مخنیوي دپاره هڅې کوي. ښاغلی تیډریس وایي چې د طبي خدماتو 214 کارکوونکي او د سیمې 40 تنه نور خلک د ایبولا د مرض په ضد واکسین شوي دي. هغه وایي چې نور واکسین هم سیمې ته انتقال شوي. د نړۍ د صحي ټولنې مشر ښاغلی تیډریس وایي چې دوی کارکوونکي د کانګو د ډیموکراتیک جمهوریت په ګاونډیو ملکونو یوګندا، بروندی، رواندا او جنوبي سودان کې داسې هڅې پیل کړې دي چې دغو ملکونو ته د ایبولا د مرض د خپرېدلو مخه بند کړي.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصک او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د سوریې د معرفت النعمان په شارګوټي کې د دوشنبه په ورځ د تیلو په ډیپو او برېښنا کوټ کې 14 سوی وه. پلسکونه کسان په کې مړه سوي او ټپیان سوي وه. دغه 14 په داسې وخت کې وسوه چې د ژغورنې عملیې د یاغیانو تر لاس لاندې د کیف سرما په شارګوټي کې د شنبې د ورځې د 14 څخه وروسته مړې له خاورو خځلو څخه راایستل چې څه باندې 16 تنه په کې مړه سوي وه. خبریال ایډوارډ ایرانیان په دې باره کې د قاهرې څخه دا راپورټ رالېږلی دی.
ویدو خی چې ډار شوي اوسیدونکي په داسې وخت کې د ودانیو تر شا راټول شوي دي چې د یاغیانو تر لاس لاندې خارګوټه معرت النعمان چاودنو او اورلګیدونو په سر راخستی وو. دا تر اوسه څرګنده نه ده د دوشنبې د ورځې چاودنې چا کړې وې چې په لسګونو کسان پکې مړه شوي او ټپیان شوي وو. عربی مطبوعاتو راپورټ ورکړی دی مخکې له دې نه چې د تیلو په ډیپو کې دوهمه چاودنه وشي چې ډیر غټ اور یې ولګوه. د ښار هغو برخو ته د جنریټر له لارې برېښنا ورکوله کېدله چې ودانۍ ویجاړې کړې وې.
<تص->
په عین حال کې د شنبه په ورځ په کیف سارما کې د شپږ پوړیزی ودانۍ په زیرزمینی کې د وسلو په ډیپو کې چاودنه شوې وه چې ودانۍ خاورې ایرې کړې وه. د سوری د رضاکار عملی غړو د شپږ پوړیزی ودانۍ له خاورو خزلو نه د مړو رایستلو ته دوام ورکوه. په دغه چاودنه کې په لسګونو کسان مړه او ټپیان شوي دي. د سوری د چارو څارونکی جوشوا لیندس چې د اوکلاهوما په پوهنتون کې د منځني ختیځ د پروګرام مشري کوي وایي دا څرګندنه ده د په ولایت کې د بیلابیلو ډلو ترمنځ د نښتو تر شا څوک دي چې په دې وروستیو میاشتو کې دغه سیمه قتلونو، موټر بم حملو یا چاودنو په سر راخستې وه. جوشوا لیندس خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
There have been a lot of assassinations of top HTS people in the last 6 months, and we don't know who and what is driving that assassination campaign, whether it's just purely inter-militia backstabbing, fight for control, or whether Turkey is urged.
په حیات التحریک الشام کې چې په خوا په جبهات نصره یادېدله په تیرو شپږو میاشتو کې قتلونه کېدل او موږ نه پوهیږو چې د دغو قتلونو تر شا څوک دي، یا د ملیشو ترمنځ د کنټرول لپاره دغه وژنه کیږي، یا ترکیه خپلو پلویان نه غواړي له دغو کسان نه ځانونه خلاص کړي او جهادیس عناصر لا پسې کمزوري کړي. آیا دا د سوریې حکومت ته په ټولو ځایونو کې دې ته اشاره کیږي چې په دې کې داعش لاس لري، ترکیه لاس لري او سوریه پکې هم لاس لري؟ موږ واقعا نه پوهیږو چې د دې تر شا څوک دي. د سوری حکومت د لیب ولایت شاوخوا ته چې د یاغیانو په لاس کې ده تازه دم قواوې استوي. داسې ښکاري چې د دغې سیمې د کنټرول لپاره به دا وروستۍ جګړه وي. عربي مطبوعاتو څرګنده کړې ده په جنگ کې ټول شامل خواوې د دوشنبې د ورځې ډیپلوماتیکو خبرو ته منتظر وي چې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاروف او د ده د ترکیه انډول مولود جاوس اوغلو ترمنځ شوي وي. د نظامي چارو څارونکي علي مقصود د سوری دولتي تلویزیون سره په مرکه کې وویلې د ادلیب جنگ به د نورو جنګونو نه فرق ولري او ادعا کیږي چې د حکومت پلوي تازه دم قواوې د ډیرو بدو شرایطو لپاره تیارې دي چې په هیواد کې ډیرو تروریستانو ته ماتې ور.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بېطرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
درنو اوریدونکو، زموږ خبریال ذبیح الله غازی د نورستان کلو او بانډو ته تللی و او د دغه ولایت د کلیوالو د ژوند په هکله یې معلومات راټول کړي دي چې دا د رپورټ په ګډه واورو.
دا د نورستان په پارون کې د ډیوی نومې یوه لرې سیمه ده. یوازې بانډچیان پکې آباد دي، څه خپلې څه پردی غواګانې او وزې پکې ساتي. په خپلو کې دومره عادي شوي چې هر مال ته په خپل نامه غږ کوي او همغه غوا د رمې له منځه د لشلو لپاره ورځي. دیګي ډکیږي او شیدې تودیږي. ډیر دي چې د څارو له پوستکو جوړو دغه ګوډو کې ساتونه ساتونه خواري کوي، شیدې وشاربي او کچ لشلومبورا بیل کی. د نورستانیانو د ژوند یوه لویه برخه په همدغه مالداري ولاړه ده. پنیر، د غواو غوړي او کچ د افغانستان په کچه مشهور دي. ودشمند کڑاوی اورس تر بلی زیاتی دن کې ده. وای په خوابه په لندو سیمو کې غیا مندله خو اوس په سچو چند وګدي مزلي غالي او د بانډو لارې مل خطرونو ډکې دي. زنی خو بختور دي چې د شیدو د پروسس د غلاسي ماشينو نه مندلې وای اکاري څو چند آسان شوه ده. د بانډو ډیر خلک کلونه کلونه وارتن خکته کیږي، نه پويږي چې راکوز انسانان څومره سود شوي، زکه خو خپل ژوند تر نورو خګني.
دا جون من د کلی جون نه داخلي
خوشاله ستې پکې.
او او مال په خپل ماړيږي. او شودو پکې ډیر دي، کو دا کوچ راوځي نعمت نه پرمان دي. دا څومره غټ نعمت دي.
په داسر ووډي د شپې خپل کندري په ورته ودي ساتي، وای کنه ساړبې وژني، رالوي شي او زړل شي، نه خوانځي او نه آرام ژوند. خود دغه حالت د بدلیدو هلی لا به سادي.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د ترکیې د پولي واحد لیرې بیا مخ په کښته روانه ده. د دغه هیواد مرکزی بانک چې کوم اقدامات کړي دي، تر اوسه په دې کې بدلون نه دی راغلی چې د دوشنبې په ورځ د لیرې د بیې د لوېدلو مخه ونیسي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د دې اقتصادي جنجال پړه په امریکا اچولې ده او وایي دغه هیواد په لوی لاس هڅه کوي چې د ترکیې اقتصاد ته تاوان ورسوي. د دې مسلې نور تفصیل زموږ همکار نسیم ستانیزی تاسو ته کوي.
د ترکیې د پولي واحد لیرې بیا په بې سابقې ډول مخ په کته روانه ده. د دې تنزیل له امله نړیوالې اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. د دغه هیواد ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا په دې تورنه کړله چې د شا له خوا نه پرې د چړې ګوزار وکړ.
ناتو د
موږ په ناتو کې سره یو ځای یو او بیا تاسې خپل ستراتیژیک شریک د شا له خوا نه پر چاړه وهئ. آیا داسې کار د منلو دی؟
که څه هم د دوشنبه په ورځ د ترکیې مرکزی بانک هڅه وکړله چې د لیرې قیمت باثباته کړي، خو سره له دې هم په بې سابقې ډول د ډالر په مقابل کې مخ په تنزیل روانه وه. راپورټ وایي د سږ کال له پیل راهیسې د لیرې بیه د ډالر په مقابل کې په سلو کې 15 ښکته شوې ده. د دې اقتصادي جنجال بهیر لا روان دی او تر څنګ یې په ترکیه کې د اقتصادي رکود اندېښنې هم مخ په زیاتېدو دي. د دې ترڅنګ بل اندېښنه دا هم ده چې دغه اقتصادي ستونزه په نورو ځایونو کې هم خورېدلی شي. په داسې حال کې چې ترکیه د ناټو غړی هیواد دی، خو له واشنګټن سره یې اړیکې د سوریې د شخړې او د پادری انډرو جانسن د توقیف له امله خرابې شوې دي.
زه ستا د ستراتیژیک شریک په توګه په سومالیا او افغانستان کې در سره وم. موږ په بوسنیا کې شریک وو. په کابل کې موږ د هوایي میدان امنیت ساتو. تاسې امریکا څنګه کولی شئ چې دغه راز ستراتیژیک شریک د پی وای ډی او وای پی جی ترهګرو سازمانونو لپاره له نظره وغورځوئ؟
امریکا د سوریې په مسله کې د کردانو دغو دوو ډلو ته چې ترکیه یې ترهګرې بولي پیسې او وسلې ورکوي. له بل پلوه د امریکا حکومت له خپلو متحدینو سره هم جګړه پیل کړې ده. په دې تازه وخت کې د ترکیې پر پولادو او الومونیم باندې دوه چنده تعرفې ولګولې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې پسې په ټویټ کې ولیکل چې د لیرې بیه زموږ د ډالر په وړاندې په بیړه مخ په ښکته روانه ده. د ترکیې اقتصاد تر زیاتې اندازې پورې په ډالرو پورې تړاو لري او د ډالر بیه مخ په زیاتېدو ده. د دې یو علت دا و چې یو شمېر هیوادونو لکه ترکیې له 2008 کال راهیسې له دې نه ګټه پورته کوله چې د ډالر د سود بیه ټیټه وه، ځکه هغه وخت نړۍ له اقتصادي بحران سره مخامخ وه. ډېر زیات پورونه به په ډالرو اخیستل کېدل، خو اوس ډالر ډېر قوي شوی دی، نو دا ګرانه ده چې پورونه بیرته تادیه کړی شي.
د امریکا ژغ آشنا راډیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې 3 ځلې خپرېږي. اورېدلې مه هېروئ.
د پاکستان د سند په ولایت کې با د اوربشو حاصل دغه بازګر شتمن نکړي، خو د اوربشو له پلال څخه با نسبتا ښه ګټه ترلاسه کړي. هر کال د غنمو د حاصل له اخیستو وروسته په پاکستان کې شاوخوا 50 میلیونه ټنه پلاله پاتې کیږي. سید حسین عابد لامدغه پلاله د سوند موادو د جوړولو لپاره ګټه اخلي.
موږ پلاله له بزګرو څخه په ښه بیه اخلو، له هغې وروسته په 15 مرحلې لرونکې پروسه کې په ایتانول بدلوو. پلاله ماتوو، قندیات ورڅخه اخلو، خمیره کوو او له هغې وروسته تقدیر کوو.
د البار په نامه د هغه لخوا جوړ شوی سیستم د پلاله د تصفیې ترڅنګ هایبریډ موټر او منقلونه جوړوي چې له پلاله ترلاسه شوي ایتانول پکې د سونګ د موادو په توګه کارول کیږي.
دا چې موږ تیل تولیدوو او خرڅوو، نو که چیرې د دغو تیلو د خرڅلاو لپاره بازار ونه لرو نو هیڅ ګټه نه لري. په همدې خاطر موږ د تیلو د تولید ترڅنګ هایبریډ موټر جوړوو چې له ایتانول او د لمر له انرژي څخه د سونګ د موادو په توګه ګټه اخلي.
پاکستان هر کال د تیلو په واردولو باندې 60 میلیارده ډالر مصرفوي. د پیسو د سپما تر څنګ ښاغلی عابد وایي د دوی سیستم چاپیریال ته هم ګټه رسوي.
دا چې موږ په خپل هیواد کې د سونګ مواد جوړوو نو له بهر څخه کاربن نه راواردوو. په دې توګه له مالي پلوه د ګټې تر څنګ چاپېریال ته هم زیان نه رسیږي، ځکه کله چې کاربن هوا ته خوشې شي نو د بوټو لخوا جذبېږي او همدا پروسه همداسې دوام پیدا کوي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډېر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خپرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتېږو. په لنډ وخت کې به دری خپرونه پیل سي. تاسې د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.